د مزګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونه تخره غلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ورستای حال درکړو د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه لپخونی ولسمشر حامد کرزی سره مرکه او نور موضوعات هم لرو السلام علیکم زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم د خبرونه په دوهمه نیمای کې د نیمې نړۍ 19 پروګرام هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی
دا روجی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې ریپورتونه ورکړل شوې دي. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روجی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې ریپورتونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قومندان شاغا شتاب ازادۍ رډیو ته ویلي چې تیر شپه د فیروسکو خار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قومندان جنرال امین امرخیل د دوشنبه په ورځ بیا ازادۍ رډیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیر شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسی وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه ترلاسه شوي. امر خیلې دا کړی چې وسلوالو طالبانو په دې عمله کې د برپل کلی یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلی د محل د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیه قومندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلی اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رډیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلی کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریم په لیلوا قومندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې وتنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا تپیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو ریپورتونه ورکړل شوې دي. د غلطه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیری برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او وو طالب سرتیرو د جلکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلی. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رډیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 50 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لسته هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. دا چې سیمه د طالبانو په ولکه کې ده تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې ممنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رډیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له خار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا پر رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري ټپیاندي. په داسې حال کې چې د روسي په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیل ولایتونو کې د نامنې پیښې شوي په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلي چې په خبرو اترو کې د روسي د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غوړاوي غږېدلې. زلمی خلیلزاد چې د محل طالب استاو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی پر خپل ټویټر د دوه هیوادونو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړي توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیلزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارمونکو نښو نښانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو یوه ډله او بم غورځوونکي افراطي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سعودي ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکي وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته لاغه شوې چې پرون د غلطه د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپاڼه پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسې قدر مون اوریدونکو، راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونی حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نور موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتۍ په خاطر ځنډول شوی وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلې دو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه افغانستان اوزی تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دای نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دواړو لورو په څو ځلې خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اور بند وکړي. هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع و، خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اور بند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اور بند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
ستراتیژیک پوینټونه اور بند نه ده، زما په عقیده ستراتیژیک پوینټونه په دې نزاکرات کې دوه خبرې دي. یوه خبره د طالبان له خوا کېږي چې برخه د پوځونو له افغانستانه ووځي، او بل د امریکایانو له خوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځواله ونهګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې
پر اوربند سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلې دو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تیره بیا د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړي او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوال لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري که نه، دی یو او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکایان ورته نرمښت ښیي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، چې دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ تیر ورځ ډلیزه وسلواله حمله وشو چې ګڼه مرګ ژوبله واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمی هاشون 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک هاموی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، در اونجا بسیار خطرات هم گفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر در اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، در 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولی دي د حمله په تړاو، یا دا چې د ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبان عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبان عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده؟ میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبان رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوار آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلی کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سول، خلکو ته واورېدل سول، تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف، نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیرو پښکې مخالف. بل دلیل چې اشتراک مرسته وکړي کولای، ګډون مرسته وکړي کولای، دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای، یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې وي، باید د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابین کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلل، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطقي درلودي او منطقي دغه چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه، دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ، هغوی خو ولسمشری ته کاندید و، هغه یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته نومان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډېره چې ټینګار کېده چې دا به یو کمپاینی جرګه وي، تاسو ولې ګډون نه کړ؟
نه، هغه دلایل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره وزای تر رسیدلې وه، او د جرګې فیصلو به زه په پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې په خوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوې وای. نو متاسفانه چې هغه سم وسول، طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست ماده چې ښایي تاسو موریدلې ووسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات ووسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ؟ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي،
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سولې تاکید کړی دي او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو، او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث وي. خو هغه ځینې موارد چې په هغه کې اختلاف نظر شته او په هغه کې څه اشاره شوي دي، هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سول لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سول لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داده چې مؤثرې سي، هیله مې داده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسیږو او بچانو ژوند پاتې سي او هر ورځ مړنه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان اوس مړ دي، دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطع سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوندانه کښېږدو.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېده او هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي، او همدا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ سي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د تر دې دمه چې کوم رنګ راوړل د سول لپاره نه درلود، همغږي نه و کوم بل موضوع؟
هلته امریکان سول نه غوښتل؟ هلته امریکان د سول مخالفه و؟ هلته امریکان په شدت او په ټول توان زما د سول د کوشش مخالف کا؟ پاکستان مخالف هلته، امریکان مخالف و؟ خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده، او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سر ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی، زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو کړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معامله ده. څه ډول معامله وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلي؟
ثابت شو، هغه ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل. زما په دوران کې ډېر کوشش وشو، موږ هم ډېر ژغمو کې خو نه کېدل، جنگ د پردو معامله نو ډیر دی، هغه بیا ورز بحث دی، خو جنگ زموږ نه و. خلاصه د کلام دا، جنگ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی. په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي، خو منفعت د پردو دی.
کته سره ته وایي چې امدا اوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سول لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سول لپاره کار کوي. څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سول لپاره په هڅو کې توپیر څه دی، او څه فکر کوئ د کوم یو چانس زیات دی چې افغانستان ته سول کې
کاری وکړي؟ موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي. زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سول لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای او هغه د افغانستان د سول لپاره دغه لیک ته مو ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب مته راس کړه، هغه خو می دوه کال دمه خسته ولې یو لیک می په ماغه مضمون رئیس جمهور تاسو ولې په ماغه هدف او بل به هم ته طالبان مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب تاسو ولې او جواب مته دا هغه ست راس کی، خو د رئیس جمهور سم جواب تر راس نه کی.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګه مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان به راټول شو خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاور کې لند کړو چې موږ د مرګ او ژوبل له باعث کیږي.
د نور هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سول لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوئ دغه دغه همکاري چې خي چې وای او یعنی دا وای چې موږ افغانستان کې د سول لپاره همکاري کوو، دغه دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
مش شرط نه دی ورته شي زموږ شرط یوازنه دا دی چې دا همکاري دی رښتینی وي حقيقي دی وي او د افغانستان د ثبات لپاره دی او دا چې
مو خو شرط نه دی کوي دغه شرط څه دی افغانستان لپاره
هغه مش شرطونه نه دی شي او دا چې ستر هوادون او د همسایه هوادون په افغانستان کې خپل شخړې مخ ته نه وړي افغانستان جو د شخړې ځای نه بلکې د همکاري ځای سمور حسادت ده او خدای دې وکړي ته ورسې
قطر غونډه تکلا لاغ وسو لا ملي څو د تاسو په نظر او آیا بیا به هم داسې غونډه ته تاسو لرئ په قطر کې چې کوم طبيع ورته لري څو ورته ورسې
دا چې عامل سو په غبن شکه ډیرو خو ارزو مدار چې بل بین الافغاني غونډه ژر تر ژر جوړ شي او ژر تر ژر افغانان خپل سرکښین او پر خپل سر نوښت په خپل خبرو کې په خپل لاس یې وټاکي د پرودوسر د خارجي هوادوسو بو ارزو دا د کوشش لدی چې د افغانستان په سولې کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان
دا چې تاسو په 2014 کال کې لبلسمشر غنی نه ملاتړ کړو په هغه ملاتړ مو پښمانه یاست که خوښ
ما به شک چې ملاتړ ځنی وکړ لکه څنګه چې په ما مناسب سړی بلی دی کار لپاره خو ارزو می ده چې د یو د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث
په افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزای او چیل ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
سکل هم د روژه لر رسیدو سره د کابل خار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوی کابل خاریان وای هر کال په دغه میاشت کې اکثرن د خوراکي موادو بیې لوړیږي خو افغان چارواکي وای چې د خار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو لوړولو ډډه وکړي په دې اړه تفصیل خان محمد سین راکوي
زور است که سر یا نیم سر دو سا آشه کرده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلوم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابری گینا
د کابل خار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه لرا رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی مواد و بایی دومره لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری شلکلن روحلا چه د کابل خار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي ازادي رادیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو لامل نشي کولای چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي
هر څه قیمت شوی دی ورغه قیمت شوی روغن قیمت شوی او بوره قیمت شوی غریبان نشي کولای او کراچوان نشي کولای چې اورو واخلي زور است که سر یا نیم سل دو سا واس مینی که منگ اخپلا یا من اورا خلوم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نا
د دغه خار بل وسیدون که جاوید وای په نورو هیوادونو که در روژه پا میاشت که مواد ارزانی گی خودل تا گرانی گی
یک آرد 14.5 رپا شده یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رپا روغن هم بلند رفته 1000 بود حالی 1050 رپا شده از ماه رمضان که بیاد مدتی که مملکت ها کسی تاش شده میره در مملکت ها مشمول کسی بلند شده میره حالا من شخصم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی دوی دا هم وای مواد له لوی واردونکو نه په لوړو بیو اخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړې چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي
انصاف او عدالت کار بگیرند
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله